دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د ننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو، خو په لومړۍ سهار کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
سهار مو نیک مرغه. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د پښتونخوا د حکومت اپوزیسیون ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه. دا هم پورا خبرونه. پرون مخام د پیښور په سویکار نو سلولارې کې د صوبایي حکومت د اپوزیسیون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې ویل په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده. صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي او د نگران حکومت په مشرۍ کې دي له سره دغه انتخابات وشي. په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان داسې ویل:
تدبیر حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لڅو دا خودکشي ده. مونږ ورته وایو چې پښتانه هر شی د حکومت عدلیې له اختیار ورکې د عدلیې د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټه او کوم ځای بایلې.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دې مقول: پاکستان تحریک انصاف ګوند تل په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په تیرو انتخاباتو کې درغلي کړې ده، خو د ده په وینا یاد ګوند په خپله په بلدیاتي انتخاباتو کې بې ساري درغلي کړې ده. دغه احتجاجي غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم وینا وکړه. نوموړي ویل خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې د شو درغلیو ځواب د تحریک انصاف نه غواړي، خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی او که څوک شک لري نو دوی له نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال لډیو ته ویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولي دي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي، او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند در ممکنه کوي او په لاس به وکړي.
خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي له تیرې سمودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی. د شمیرو تر مخه په تیرو 15 ورځو کې د 500 په خوشا کې کسان د غلطه وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي سوله ییزه ګاونډیتوب غواړي. بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. نوموړي ته د روژې مبارک کې میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې او په احترام یې د بندي پاکستاني کب نیونکو د خوشي کولو اعلان کړی دی. دواړو مشرانو د اړیکو په ښه کولو هم ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. د یمن په شخړو کې چې په 2011 کال کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاسون راهیسې پیل شوي په زرګونو کسان وژل شوي دي. افغانستان د یمن د کړکېچ په مسله کې د سعودي عربستان چې د حوثي یاغیانو پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشري کوي د دریز ملاتړ کړی دی. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو پریکړې تایید کړې. د هغه مهال سرلخکر او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په 3 نیټه مرسي له واکه لرې کړ او له هغې تر دغې د مرسي د پلویانو پر ضد یې سخته رویه خپله کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي د محمد مرسي پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی یې زیات اندېښمن کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم ویلي چې په دې پریکړه سخته اندېښنه لري او د ده په اند دا به په مصر کې په اوږدمهاله استحکام منفي اغېز ولري. عدالت تېره میاشت محمد مرسي او د هغه سلو نه زیاتو دفاع کوونکو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو د جون د 14 پریکړه یې د هیواد د ستر مفتي سره تر مشورې وروسته اعلان کړه. د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې واشنگټن به د تهران سره د ایټمی تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران د خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 5 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران پخوا څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوسټن څخه د ټیلیکانفرنس د لارې دغه څرګندونه کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو پوځي فعالیتونو موضوع څرګند نظر ساتلې ده. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد درې ګوندیز اتحادیه اپوزیشن جلسه کړې او د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون جلسې ته وینا وکړه.
حکومت دلاندې دوباره بیا بل الیکشن لچو دا خودکشي ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندېدو غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار ان جی اوز کړی دی.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دوی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دوی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دوی ورته کړی دی.
په روان خپرونه کې به د سیمې په اړه د یو شمېر نور راپورونه تر څنګ د پښتنو د یو دود ژغ یا غږ په اړه هم معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
په روانه خپرونه کې مو سندرو ته هم ځای ورکړی دی. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماشام تر شپږو په ژوندۍ بڼه اوریدای. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې په لومړي سر کې اسلام آباد ته ځو. د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
سهار په خیر احمد شاه.
رابیه، داسې راپورونه دي چې د پاکستان او هند ترمنځ په د وروستیو کې د اړیکو د کړکېچنو کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی د دغو اړیکو د کړکېچن صورتحال په اړه باندې اندېښمن دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نه په ورځ واشنگتن کې مطبوعات ته ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې شوې دي او د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکې کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی. دو وی چې پاکستان او هندستان دواړه اټومي طاقتونه دي او دا د امریکای کوشش وی چې کومه کشیدګي د دواړو ملکونو ترمنځ چې پاغې قابو او ساتل شي. جانکاری وویل چې کوشش د دې خبرې کېږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو هفتو کې کومه کشیدګي ده چې هغه کمه کړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وینا وه چې پاکستان او هندوستان دواړه چې کوم ملکونه دي نو د دې دواړو په منطقې په مفاداتو کې اهم کردار دی. دا هم اویل چې څه وخت مخکې کله چې د مطبوعاتو سره خبرې کولې چې د پاکستان وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته یې ویلي وو ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړې وه کومه چې یو ورځ دوه پس راتلونکې ده. ویلي وو چې په دې موقع د خیر سرګالې په توګه دوی شری پاکستانی کب نیون کی پریکتی. تو ٹیلیفون خبر کی نریندر مودی وینا و چی اگر پاکستان سر دخوا تعلقات و خواہش لیلی وزیر اعظم نواز شریف پر یہ موقع ہوئی چی پاکستان او ہندوستان تر منځ د جنگ او اختلافات خبرې چې کمی دی هغه هیرول پکار دی او امن استحکام طرف ته تلل پکار دی چې دواړه لیډرانو کم چې ولسونه چې هغه دواړه لیډران په خټو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف ته هم اویل چې د یو ګاونډي په حیث دواړه ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دی، خپل منځي اختلافات په دې لار کې خنډ نه دي جوړول پکار.
ډېره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. باید یادونه وکړو چې میډیا او ځوانان اونیزه خبرونه پای ته رسیدلې ده. د هغه پر ځای اوس تاسو نوې خبرونه اوریدلی سي مدرسې په اوسني عصر کې، چې نن به د دغه لړۍ دریم پروګرام یا دریمه کړي واوري. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر ماخصان په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیز اتحاد یوه ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربیره زرګونو کسانو ګډون پکې کړی وو. په جلسه کې درې واړو ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پاکستان پیپلز ګوند، د سوای حکومت د مستعفی کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي.
حکومت اختیار ور کے دلان انتخابات
جلسے تا جمعیت علماء اسلام مشر فضل الرحمن اویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسی گندونو باندې پټاکنو کې د درغلیو تورن لگول او پخپل حکومت کې پټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دې سیاست او د دې جمهوریت تماشا تاسو وکړل. مارو دا غلطی چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نه به د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړي ژمنې پوره نه کړي شوې.
جب آپ کو موقع ملا کہ آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نه کړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. د اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستعفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهره کوي. تر دې وړاندې د ترګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټي سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې په لارو کوڅو ته پراوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل سي. وسوال طالبان د دې ګوند سلګونو غړو د وژلو پړه پر غاړه اخیستې ده. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله دغه ګوند د جوګاسو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي، عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې د رابرسیره کولو هڅه کوي.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ترګري ښکار دی. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سواتی له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتیا پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغه پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلی کومې دیرش چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دی چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجه په ګوته کوي.
دی کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک یو امنامان صورتحال کې بهتري راغلې ده. یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې دوی سره اتحاد کی څوک دي ته لګ قتل غواړي. دوی سره اتحاد کی جمعیت علماء اسلام پر دوربان گروپ دی. نو دا زما په ناقص رائے کې ده ته هم ورته فائدہ شته.
خدا عوامي نشل ګون جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوی دي. خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسلوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا عمر غرنګ دی. ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی او د دې خلکو چې کوم یې مونږ ته توجه راغله سپین دومره اوږد شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي. نو مونږ د دومره مشکل سره مخامخ یو. هر څه چې پیښیږي خو مونږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه زور مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو او خلکو ته څنګه رسوي وه نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم کرنه د وزیرستان آپریشن شروع شوی دی د دغې آپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړی خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
په وجه په ذریعه باندې خپل سیاسي ساعت را دوباره بحال کړي. یقینا تنقید دوم په دې نظر باندې کېدی شي کېږي به او کېدی شي چې په دې چې کله اضافات چې کله درنه ورکړي مستعمدار شي دوی خلکو ورته وایي چې دا مسلې تاسو په لارو کوڅو کې مال کوي تاسو یې روړی پارلیمنت ته روړی اوس هماغه عوامي نېشنل پارټۍ چې هغه دغه نه بار راوت د پارلیمنت نه او پارلیمنت نه بار په سړکو په کوڅو احتجاج کوي.
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د ښکېلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي چې له وجې د عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
عبدالحی کاکړ وو چې په خیبر پښتونخوا کې د درې ګوندیز اتحاد او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د عوامي مظاهرو او هړتال په اړه تاسو ته راپور اوروي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په کابینټ روم پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید د مخالفو ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالف ګوندونو سره مشاورت نه دی سوی او د پښتونخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار سوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د روان مالي کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې سوی دي او په روان مالي کال کې به 2290 سکولونه جوړول کېږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د سه‌شنبه پر ورځ په پېښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوی دی.
زه فایننس منیسټر یم، زما د مجه پر ځای دی زه به دې سلورو پینځم یشتو کې ما بنګالا نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي او 2290 سکولونه به په دې روان مالي کال کې جوړول شي.
زمونږ 97 ارب روپۍ دا زمونږ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سره مونږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، خاص کر په دې کې مونږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکول نو ډیر زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورټ او سورلو په ګاډو، سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د صوبایي خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن موږ تیلو ته، منګ گیستا، منګ کویلتا، منګ اوبوتا، منګ بجلیتا، منګ جنگلاتو تا، منګ ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو، ټیکسونو بځای منګ ریوینیو زیاته.
د خیبر پښتونخوا د 4.8 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 15 ارب روپۍ بیلې کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر په وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري اوسو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صوبا او په خاصه توګه په کوټه کې لتیر نشدې مودې راهیسي د نامنۍ خرابې وضع او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم او خو لتیر یوې میاشتې راهیسي امنیتي وضع ډېره خرابه شوې ده. برخو د بلوچستان د اطلاعات صوبایي وزیر بیا مشال رادیو ته ویلي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکې سره مخامخ ده، خو حکومت په دغه اړه خپل پوره وس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر راپور کې واوري.
په تیرې یوه نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیشه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې لتیرې سمو دې رئیس د نه امنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشان ایم چھٹ ہے دے مالمیر ہر انسان پر بدن بانی ایم لگے دلی دی او مالمیر نہ ایم اریو ٹارگیٹڈ دی ہر طبقہ ہر طبقہ بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدون کوي زین الله په دغه اړه وایي
مخکې ډېر خیر خیرات ول او اوس کم برته دي دغه حکومت کم دي برته وسه ټارګټ کلیم برته وسه ودي او برته حالات ډېر خراب دي. هر آواز روښته لور 15 کسان مري، هزارګان نه مري، دا رقم دار کم پنجابیان خورکان نه مري او دای پښتانه هم کې مري ګډ وډ مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتی وزي سر ټکوي. دای زیاتوي
اول خدا شاید اسی حکومت ولی دوی ناکام اصلو دی حکومت ولی غٹ غٹ دعوی کرو ولی غٹ غٹ خبر کرو ولی سوس حکومت سوس لو دعوی اساس ولی خبر اساس ولی دا سٹریٹیجی نا جوڑی جی دا حالات پا پنجاب کی ولی نرازی صرف بلوچستان کی دی پنجاب خیر خیر یافی مسئلہ دا شاید اسی پنجاب کی ولی دا کسی نرازی صرف یا سندی یا بلوچستان دی یا پشتونخوا دا پنجاب کم امن پنجاب کی پاکستان راوستے سے ناغا امن پتا در صبح کی ولنے سے رکھ لے نو مطلب پاکستان کی حکومت خپل کار دی حکومت خپل یو مسلسته ایم نو کړه دا یاده سی ګورنمنت کو غوړی دا شی سم دی
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د ناامنۍ له کړکیچ سره مخامخ ده خو د ده په خبره حکومت یې په دغه اړه خپلې هڅې کوي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وي انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکنه کوي او په لاس به وکړي
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابر وه خو اوس د خلکو په خبره له تیری نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه شوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن شوي دي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجود یو شمېر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري
هغه جنوبی پښتونخوا را کا شمالی پښتونخوا را کا منځنۍ پښتونخوا را قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي
زر علي خان افریدی ذات کړ چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردار هغه تر هغه تنظیمونو د هغو کارندو هغه شهیدان کړی دي حکومتي توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټیلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی نو مضبوط کړی دی او مو له مضبوطیا په ځای باندې هغو مو د کمزوروالي طرف ته روان
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي
زموږ په شتنې کې موږ د پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بډې موزي بیماریان یې بیا خاص کړه د بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر زیات کار کوي چې کوم سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښت کې او د کوم شي ضرورت په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي
نظر بڑی چې زیات کړ چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لګبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي د زیات کړه
کثره نی ډرایور دی روزګار دی چوکیدار دی دا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي دوی دا چې موږ ته وطن کې په لکونو پښتانه دا چې دی چې هغه تنن هم د چلو وو حکومت نو کې د غیر حکومتي ادارو چې دی وو بندبست دی او تکړه دی د سکولونو بندبست دی او تکړه دی د هسپتالونو بندبست دی او تکړه دی یعنی کوم سہولتونه چې داره تو ولست رسیږي هغه په لکونو پښتانه د ستونزې سره مخامخ شي اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلې ده حالت یې هم د زلزلې بدتره دی هم د سیلاب سره زیات بدتره دی
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غونډې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم صحت عامه پوهاوی او نور څانګو کار کوي
بوریوال کاکړو چې په پاکستان کې د غیر حکومتي ادارو یا ان جی او په اړه تاسو ته راپور اوروي
دا مشال ریډیو ده
د زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتونخوا حکومت دریو اپوزیسیون ګوندونو او عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او د پاکستان پیپلز ګوند پرون په پیښور کې د ویستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبای حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده، خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم تیرتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي. جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نریندر مودي د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشي کولو اعلان کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسپورټونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخواني ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن با د تهران سره د اټومي تړون د وی برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی د خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. د ناتو سازمان مشر ینس ټولټنبرګ خبرداری ورکړی چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سلویختو نویو بلیستیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکاو خطرناکه رویه ظاهروي، خو مسکاو وایي دوی د ځان د دفاع حق لري. او امریکایي چارواکو پرون وویل د کالج یو محصلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه په اغېز په نیویارک ښار کې د بخار د دیګ په واسطه د یوې بمي چاودنې د ترسره کولو لپاره د پلان جوړولو په تور نیولې.
د مهمه خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس هم وار سیږي د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته غورسو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېي کلیکې چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي، خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه رانږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 کروڑ روپۍ سبسیډی اعلان کړی ده، خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان به په یوټیلیټی سټورونو کې پارزان نرخونو میلاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سټورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. اداریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پیښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولې وو، خو لبد مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنگ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه وکړل. ادارې مخکې لیکي چې دا جمهوری ملک ته او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو تر لاسه دے، خود دې دا مطلب هم نه دی چې ولست دې تکلیف ورسوي. همداسي اکثر لیدل کېږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثر وخت یو مریض اسپیټال ته هم ونه رسي او په لار کې ساو ورکړي. دریا اخر کې وایي پکار دې چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازي وکړي، خو کاری نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازي مرسته وکړي. خو کدا سي نوي نو ولست دې پښتنې حق لري چې اخر ولي په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سختدریزه کسانو او کیدای سي چې د بعضو خلیجي هیوادونو له وجې په سختدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نسي پورته کولی. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپلې اجنډا مهمه برخه ګرځولې. د مجلې په خبره بلخوا داسې ښکاري چې پاکستان، چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسلام محمد اورو.
نیوشامز وسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سختدریځۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سختدریځه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروستو حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سختدریځۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالداره ملګري هیوادونه اهم کېدای شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوي وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سختدریځۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانه په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو 3 میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپي وښوده. د کال 2001 راهیسې 4 وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللي دي. ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2010 وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو د دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدای شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولې، او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کېږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروی د بهرنی چار وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي، نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې د ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد سوی، خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خپاره سوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي.
طالبانو لدې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیت بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو احساسستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خو دا چې د ناروې لپاره شاید د ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اور بند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي، تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې له ډیرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
نوریاس نوری وو چې په ناروې کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس هم د مشال رادیو د لومړي سارنې خبرونې سلام پښتونخوا په دې برخه کې ستاسو پام د سولې په اړه د صادق افریدی په ځخ کې د دغه سندر په لور راګرځو.
پلار چی ہو تنگ گیا لے وایو
د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دي امریکا خبرېدونکو ورسپار نیو یورک ټایمز په لیکنه کې په پاکستان کې د وسلوال پر ضد د دې هیواد د پوځي عملیاتو موضوع راخسته ده لیکنه کاږي امریکایي چارواکي له پاکستان غواړي چې پر خپل خاوره د فعالو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي د لیکنې مهمه برخه له هارون بچا ورو
د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د تیر یو کال په موده کې چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي په تروریستي پیښو کې د پاکستاني وګړو وژنه کمه شوې خو امریکایي چارواکي وایي پاکستان باید په دغه لړ کې لا ډیر څه وکړي تر څو نړیوالو ته باور ورکړي چې په هغه هیواد کې د اسلامي سختدریزو وسلوالو د ساتلو او پاللو حکومتي پالیسي له منځه تللې لیکنه کاږي په پاکستان کې د یوې لسیزې له خونړیو پیښو وروسته چې د هیواد د امنیتي ادارو د سرتیرو په شمول څه د پاسه 50,000 پاکستاني وګړي پکې ووژل شول د پاکستان پوځ 13 جون میاشت د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د طالبانو له بریدو وروسته د هغوی پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړه د پاکستان هوایي ځواک او ځمکني پوځ پر شمالي وزیرستان بمباري وکړې د سیمې دوه ښارونه تباه کړل او څه د پاسه 1,000,000 قبایل یې له خپلو کورونو کډو کولو ته اړ کړل د لیکنې تر مخه د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په شوو پیښو کې 1500 ولسی وګړي وژل شوي دي حال دا چې دغه شمېره د تیر کال په همدغه موده کې 1,000 او د 2013 کال په هغه کې 1,500 شوه خو څېړونکي وایي لا هم احتمال موجود دی چې وسلوال په پاکستان کې د پېښور پر یو ښوونځي د تیر کال دسمبر میاشتې خونړی برید په څیر تروریستي حملې وکړي څېړونکي همداراز پر دې اندي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د عملیاتو تر پیلېدا وروسته اکثره وسلوال د افغانستان خاورې ته اوښتي او هغلته امنیت لا پسې خراب کړی دی امریکایي چارواکي که څه هم د پاکستان پوځ د پاکستانیو طالبانو او د القاعده د غړیو پر ضد د عملیاتو لپاره ستایي خو په عین وخت کې د حقاني شبکې او افغان طالبانو د ځپلو لپاره د پام وړ ګامونو نه پورته کولو لپاره بیا نیوکې پرې کوي ځینې څېړونکي بیا په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د اړیکو خرابېدو ته په اشاره وایي ګرانه بریښي چې پاکستان به د هغو وسلوالو پر ضد چې په هند کې تروریستي فعالیتونه کوي د عملیاتو کولو خپلې ژمنې عملي کړي په دې اړه هم اندېښنې ښودل کېږي چې کنې پاکستان په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د مخه نیولو خبره جدي نه ده اخیستې د لیکنې په پای کې د امنیتي چارو د یو پاکستاني شنونکي محمد عامر رانا له خولې لیکل شوی چې پاکستان او د نړۍ نور مسلمان هیوادونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له یو شان خطرونو سره مخامخ دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او زو د خوست پر لور تیر ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خوا د یاد ولایت نوی والی حکم خان حبیبي ورو پیژندل سو حکم خان حبیبي چې د دې مخ د اقتصاد وزارت مرستیالو په دې ورستوي کې د خوست د نوی والی په توګه ټاکل سوی دی د خوست خلکو ته په خپل لورنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همشغی ډیرول د خپل کاري اجنډا په سر کې یاد کړل په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي
د خوست نوې والی وای چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبه پر ورځ خوست نوې والی حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده د ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړلي دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نور هم زیاته کی.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره همغږي مې د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري ګوره. په دې خاطر چې وکولای شو په یو غږ په یوه واحده قومانده د څو شیانو لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره، اجتماعي عدالت لپاره، د خوست د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ لپاره، د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره، او بالاخره په خوست د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولای شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والی د پېژندنې په غونډه کې د بیلابیلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رضوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمونږ ولس په رښتیا سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمونږ ولس د رشوت او د فساد او د نورو نورو نه ستړی شوی ده او دغه دې ته لیوال دي چې دا ورک شي. ولی صاحب نه مو غوښتنه دا ده چې موږ متوازن خدمت غواړو په ولایت کې.
د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سراکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ویل په تېرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه، نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي، هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي، که په صحي لحاظ دي، که د معارف په لحاظ دي، دغه نه دي ورکول شوي. دا هغه پوه ولایت دی چې په تېر کال په ټاکنو کې ډېره زیاته ونډه واخیسته.
د یادونې وړ ده په تېرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تڼیوال، معراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړې دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان پر قبایلي سیمو سربیره په یو شمېر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمېر داسې رسمونه او رواجونه دي چې په ټولنیز ژوند باندې یې منفي اغېز کړی او د بشري حقونو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو غږ یا شخ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخې ته غږ وکړي او وایي چې پلانکۍ انجلۍ د دوی ده، تر کوم وروسته چې د انجلۍ مور او پلار هغه چاته نسي ورکولی. په دې اړه د پوهانو وینا ده چې د دا ډول ناوړه رواجونو مخه نیول پکار ده. د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
کسه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چا ته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محبوب وزیر وایي چې په قبایلو لټولو زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکبلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا ساسوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وزي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې دنه دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینۍ مشرانو سره هم، مور پلار سره هم او هغه جینۍ سره هم.
دې وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هېڅوک نشي ودولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان درزی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی مشال ریډیو چې په دې حقلا د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دواړو رضا شامل وي.
قانون دار کی پاغے کے بعد جنے اور دہلک دوارو نے تفوس کی اور کیا بنا ویت کو گواہانی دا چیزیں نو دا قانون نے دا شریعت ہم نے دین علاوہ دا چیزیں کے دا غگر سم شو یا دا سی دا معصوم تو بنا شو دا ټول چیزیں نو دا دې قوانین نو خلاف ورزی دا
د پوهانو په وینا چې په قبایلی او نور پختون میشت سیمو کې دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علمان او سپین روبې خپل کردار ولوبوي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پاکستان سو پام د گلزار عالم په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
کٹنرا پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرینے دبان پکوکا کٹنرا پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرینے سحر نتر ماخاما سڑی سومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینے بی بی شیرینے دبان پکوکا کٹنرا پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرینے بل د پارا چشی بیمارا ستا په نصیب شی تا وی ساختونا بی بی شیرینے بی بی شیرینے د بان پکوکا کٹنرا پاسے درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینے بیاہم بے قدرا دستا کارونا بی بی شیرینے بی بی شیرینے دبان پکوکا کٹنرا پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرینے جیدا دل لا تپرے خو تو اس والا اور خالی خالی لا سنا بی بی شیرینے بی بی شیرینے دبان پکوکا کٹنرا پاسے
در تپرات وی د کور کارونه بيبي شيرينه